ځلې واکمنۍ له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې د 2022 کال تر پایه به هر میاشت 1000 افغان کډوال هغه هیواد ته لیږدوي. د ای آر ډی د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې د شویو ژمنو له مخې المان ته لږ شمېر کډوال لیږدول شوي دي. نوموړي د دغه کار لامل امنیتي پلټنې بللي. په راپور کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله راغلي چې په پا پاکستان کې 3022 له ګواښ سره مخ افغاني کورنۍ اوسېږي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال اګست میاشتې وروسته واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د جرمني په ګډون کډوال منونکو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پناه غوښتنې زیاتې شوي. ډېرې پناه غوښتونکي ادعا کوي چې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دندې له امله د طالبانو د حکومت له لوري د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. دغه پناه غوښتونکي چې د پاکستان په څیر په درېیمو هیوادونو کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي اندېښمن دي چې د پاکستان حکومت هم بې اسناده افغان کډوال وباسي او د ویزو په تمدید کې هم چندانې همکاري نه کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې کې پر یو کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پور شعرونو شیبې کې هیڅ د ماسټري تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر. ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړي ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته ډېر اورین تنجیز ورکړ.
او د کلالۍ مومند لنډه کیسه لرو.
سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید د پیشلیک د کلمې له اورېدو سره د اورېدونکي پام یوې اکاډمۍ ته ور واوړي، خو داسې نه ده. دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجي ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټوکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګورۍ اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه یې بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر په پښی کې د 15 کلن ده او د ډاکټر نجیب الله 2 کاله او د مجاهدینو 4 کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنۍ شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې کې پر یو کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شکه سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د څو زره مخې ستاسو یاد کړو دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا اته سره
تقریبا د غونګې کیږي د تنزو شپږ زور تر ما باندې.
دغه مواد سم په دیتا راغونډ کړی دی، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي. نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړس معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی؟
شیبر صاحب ما ام سی په بوشنی کې کړی ده، په نباتاتو کې مصری کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساینټیفیک انالیسیز دی تشخیص چې کوو، نو د دې سره مې هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دی، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي. په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه ده، د برطانیې ډیلی ټیلیګراف دی، د امریکې کریستین ساینس مانیټرز ورځپاڼه ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې نیوزویک مجله او داسې ګرځم. تقریبا سل سایټونه زما سره شته، بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، خواریک شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه، داسې خبر راواخم، آزاد فکر یې ولیکم. دویم شی د ثور د کودتا د شپې څخه، یعنې د 8 اپریل د شپې څخه 1928 د هغه څه بیا تر 2003 کاله پورې بی بی سی امریکا ژغ، بی بی سی اردو او پښتو دواړه، لومړی پښتو ولې بیا وروسته اردو، بیا وروسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده، دریمه سرچینه مې زه خپله تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب، شهرت ننګیال، محمد آصف صمیم، محمد عارف خروال، استاد عبدالبلا رفیع صاحب، دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي، مشورې را کړي دي، اسانۍ په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې. د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله، د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار وار ورغلی یم. د بیلګې په توګه د حفیظ الله امین درې میاشتې زده وه، د حفیظ الله امین 14 سپتمبر 1999 د 28 دسمبر پورې، په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت هلته کار کوي، نو په هغه کې مې بیلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور، د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدي، خصوصا دغه د حفیظ الله امین درې میاشتې پیر مې راخیستی دي، دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې، د دې سره مې مواد راخیستي دي. بل بیا څه پس دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان، دا هم د دې درېوان لاندې د جولو جولو کلو پېښې هم په نېټ کې چې سرچ چې وکړې پیدا کېږي، هغه مې کتلې دي، د په هغه کې مې چان کړی دي، چې باړلې دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پېښې راوړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې بر صاحب
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شان ستاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړه، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل، اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغه ورځپاڼو را واخلي څوک، لیکن د داود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورځپاڼه خو بیا ډېرې سختې وې چې څوک یې پیدا کړي، په دې برخه کې مو څه کړي؟
زموږ یو شی شته، زه لندن نه تللی یم، د لندن نه د سنګاپور پورې ګرځېدلی یم، نور خلک خو چې ولاړ شي سیلونه کوي سوغاتونه را وي، زه په کتابو په ورځپاڼو په دې کې ورکوم، د خلکو سره مې لیدله. هغه کې اوس دی دی چې څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دومره وخت چې وخوري هغه ملک تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاسته راځي بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي. یو ډېر زخیم کتاب دی، شپږ سوه مخه ګرد د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو کیس په حواله. په هغه کې د سردار داود په دور کې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومیږي، هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنیو چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلی دی. یا بل د دوی بل نور سفران راغلي دي، دغه استاد مې پیدا کړي دي، دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا د 1900 څخه څېړلي دي. په انګریزي کتاب دی د ریلیشنشپ بتوین پاکستان او افغانستان د اسلام آباد کتاب شوی دی. نور داسې کتابونه چې هغه دا تیشه ورکړي دي، یا اخبارونه، د اخبارو کلکشنونه مې پیدا کړي دي، د هغو سم تیشه راایستلي دي د سردار داود په اړوند یا د کتابو څخه. ډېر وخت دا کتاب په ډېره سه وخواري، اوس دویم دغه څلورم او پنځم ټپونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت کې مواد زه ما معاصر تاریخ څېړلی دي، معاصر تاریخ پېشلیک مې لیکلی دي، د هغو پېښو زه خپله ګوایم او دا زړې چې دي تاسو په سم سرچینه کتلی دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړه، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېر یادوي د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری، تاسو هغه ته لار نه ده کړی آنلاین سه لیغم ځینې مواد راټول کړي؟ ځکه لکه څنګه چې ما اورېدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د دې سیمې ډېر زیات معلومات خوندي شوي دي.
زه خو مې ډېر دغه د دې زمن ژوند په یو ډېر پسپاتې سیمه کې تېروم، دا یې چې ما کوم کار کړی دي. زما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پېشلیک پنځلس کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوي دي، څه مسیدي دي پروپریډینګ غواړي، او پر دېرش کتابونه کار روان دي، ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پوهنتون دی، په دې کې ډېر مواد د افغانستان په حواله شته چې ما ډاونلوډ کړي دي، بیا مې ژباړلي دي. ډېر مواد شته، مثال په هغه کې یو زما لاسته رالی د کابل ټایمز کلکشن دی د 1960 د لسیز څخه راخستی دي، بیا در څور بوده تا پورې ډېر مهم دغه دی. تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې دي داسې څوک شان په شي کې دي په دې کې خواري غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده شي بس دا دی یو اکاډمي کار دی. خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې یک لوست کم د سردار داود د زیوال پر وخت چې د ثور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله، لس سلنه وه، درې ښځینه په سلو کې، اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله. نو د شی چې ته لیکې د هغه ویونکی نه وي، هغه خو هم سړی مایوسه کوي. تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې، د علمي شانو خبرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ په دې لکه وه خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو. الله پاک به دا زموږ ستې ټولنه په شعور وپسولي. نو ځوانانو ته زما امید دی چې دا نور ته خپله پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندی وساتي. او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دغه کرونولوجي ده، ورځنۍ پېښې دي. موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی. موږ د خپل اصاب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده، مګر کلام یې نه دی کارولی، د کلام کار نه دی اخیستی.
حاجي صاحب ولی محمد، مننه.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په 28 ماښام یعنی تیر اونۍ پنځشنبه په لوګر کې د سینزل ګل اتلسمه کلنۍ مشاعره وشوه.
په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الوخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش.
دا په لوګر ولایت کې د سنځلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نورو ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې د دې باذوقه یا ذوق خلک دي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول له دې کبله هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوانو استعدادونو ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دي په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپله مشاعره کې واورو، له هغې څخه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلی شو د خپل شعر لپاره. یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر مو پخي.
د لوګر سنځلګل دودیزه مشاعره چې مازدیګر مهال پیل شوه د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګرانه وطن، بل د مست مازیګری روانې ګران دي. راوړي سال ښایستونه تصویرونه، اکثره ځکه په سر دې روانې ګران دي.
دردونه تکلیفونه سخت بخت دې کړې ډېرې بس تیر کړل تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دې کېدار کړې هوا لدا شړې او دا وړې افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړو. او جون زلمیمو د ناوړه رواجو تاسو یې کاڅ چې نوې په دې شم کې د پښتو پرابلم په یارانه کې کمازان رقیبان خامخالي بل خامخاله دی په خاطه د اخدو پرابلم.
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمیر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خان داسترانم کړل چې د مشاعرې فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترانم
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلی دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې له دې تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال په نوم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته، زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته، سرگردان اور پسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته، ګرځومه په اوبو می خپل خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور می چیرته، مدفن چیرته، او آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، زما د مینې لوری څه شو، زما د مینې لودن چیرته، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته، مده وشوی نی وینم له نظرم پناه شوی، مده وشوی نی وینم له نظرم پناه شوی، کابلی خاپری چیرته او غرسنه د ختن چیرته، څه بی شور زندگی شو له سړو نه مې زړه ریږدي، څه بی شور زندگی شو له سړو نه مې زړه ریږدي، لک تودوخه ترینه اخلم د عشقونو ګلخن چیرته، لک تودوخه ترینه اخلم د عشقونو ګلخن چیرته.
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاغلی گهیڅ څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شیر کومې برخې یې په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شیر نوستالژیک برخه څېړلې ده. دا زما د موضوع شوه. د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په شیر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي، دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شیرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوې، د نوستالژي په برخه کې کومې ځانګړتیاوې په دې شیرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژي خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژي برخه ډېر زیات ده په شعرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپله د نوستالژي لامل کېږي، بیا درد ده، د کې افسوس ده، د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، د هغوی دا غوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کېږي، دغه ټول نوستالژیک، یا خپلوان مړ کېږي، یا خپل د وطن د ښکلي ځایونو ته چې کله یعنی ورسره بل ځای کې د ښکلي ځایونو سره مخامخ کېږي، ګوري خپل وطن ورته یادېږي، دغه ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کېږي، او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کېږي چې هغه له درد، سوز، افسوس څخه ډک وي.
شیواجان که هیڅ دا خو د نوستالژي توضیح شول، خپل د کاون سب طوفانی په شیرونو کې همدغه اړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي، هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي، همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لريوالی برخه ډېر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور، د کلی، د ښار، د خلک کوم شیان ډېر یاد شوي دي؟
وطن، کور، کلی، ښار، خپل ملګري یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي، خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړله وسېړل، ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو عنوانونو باندې وویشلې، چې لومړی د وطن یاد، د وطن په یاد زښت زیات شیرونه ویلې دي. اوس هم که مونږ د کاون صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شیرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نور رسنیو کې خپرېږي، نو دوی هم مونږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کاون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کاون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی، چې یعنی دا وکولای شو وایو چې قانون صاحب باندې کار شوی ده، قانون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د قانون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه، او ځکه مې دا وڅېړله چې قانون صاحب، یعنی د قانون صاحب شاعري په ډېر څېړنو ارزي. د هغوی په شعرونو کې قسم بولونو ته وګورو، د هغوی په شعرونو کې خپله د شعرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه یې ده که غزل یې ده، یعنی ترکیبونو ته وګورو، یعنی د دو شعرونه د ډېر څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنه پرې باندې وشي د قانون صاحب شعرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څه نوي لیکل شوي، بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپله له دې ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوی وم. خو داسې و چې مقالې پرې اکبر کارګر صاحب لیکلی و، او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغوی د کلیات د از قوم طوفاني صاحب د شعرونو کلیات د لس ټول د شاعري چې دي د ټول په دوو کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړي. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود. نو د خپل قوم صاحب ژوندی دی شکر، ډېر زیات برخه یې هغه راسره مرسته وکړې، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورین تنګي ځواب ورکړ. او کله چې خپل انسان، یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي، نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه، بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنې موږ کومې برخه پکې راوړو، کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پوهنتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، پس له هغه چې تایید شو، بیا موږ وروسته له هغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول، او بل دا چې بورد ته یې د پوهنتون لخوا پرپوزل کتلو لپاره پرپوزل، کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورکړ، بیا پس له هغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی گهیز څخه مننه. دوی په خپل تیسس کې د قانون طوفاني د شعر نوستالژي برخه راسپړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دننه هم تغشتی دی. نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي، او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د للاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه، او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله نا کله نیو لیکوال یا پاخه لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي؟ دې ته لنډ تاسو سواب ممکن دا وي چې د افغان شسو د آنلاین ادبي بهیر لغونډو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي له دوی بواور.
دا سه لنډه موده مخکې د څنګه کولای شو ماشومانو ته کیسې ولیکو لړۍ پیل شوې وه، چې نیمه جان غینی پیل په دوو ګټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنګونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې او خوندورې کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نعیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالې جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له آغلي مومند څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لرې په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وې پېژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه. چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کېږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپی ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپی له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شي سیالې، ځنګل ته ښه راغلې، زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پېژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پېژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ، ځکه یو ځانګړی کار هم درسپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنگ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړور واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنگ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویی ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باس یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم درسره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وي. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه، په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په موسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خپرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای من. I'm not.
کرتاو بزان ور پوره و نخلو کرتاو بزان ور پوره و نخلو لمن تندی آخر لگار دجوندو لمن تندی
I'm